درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په روان یو سات کې به صفی الله ستانګزی د ځوان فکر په پروګرام کې ستاسو کوربه یو په افغانستان کې به د نشې او مخدره موادو په ځوانانو کې د دې کبل په ستونزو د سره غږیږي خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونه ده طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو د څېړنې خبر ورکړی دی. او ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په هنګري کې د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت غږ کړی چې د پناه غوښتنې په سیستم کې راوستي سختۍ دي کمه کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو پایل ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یو بیان کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړي. په بیان کې د ملا برادر له قبل راغلي چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې ځنډ د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ جوړ کړی. هغلي برادر ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د دولتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي کتارونو تیرېدل د حملو د زیاتېدو باعث شوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې ملا برادر همداراز له ګوانتانامو زندان څخه د پاتې افغان بندیانو د خوشکېدو غوښتنه هم وکړه. امریکایي چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اخوا د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه څېړنې پیل کړې. د پینټاګون یو ویان په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد چې دا ادعا تایید کړي نه دي موندلې. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جان رایچ کلیف پرون کانګرس جمهوري پالو غړو ته د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل او ټاکل شوي چې نن به د ډیموکرات ګوند وکیلان هم خبر کړي. دا کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو ویل چې که روسیې رښتیا په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د حملو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي نو د امریکا حکومت باید سمدستي عاجل اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې تصدۍ 15 تنه چارواکي د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي. په یو بیان کې چې د کورنیو چارو وزارت پرون خپور کړی د دې تصدۍ عمومي رئیس جنرال خوشحال سادات ویلي چې د دې تصدۍ د تامیناتو لوجستیک او البسې د مسؤلانو په ګډون 15 چارواکي د لسګونه زره پوځي دریشیو د هایفومیل او همداراز د فساد په څونورو قضیو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. دا پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګل او خروټو قبیلو ترمنځ د مځکې او غره پر سر شخړه شوې چې له دواړو خوا اووه کسان پکې وژل شوي. چارواکي وایي په سربدالي سیمه کې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره یې مداخله کړې. د پکتیا سرپرست والي عبدالولي سهید یادو قبیلو ترمنځ جګړه تایید کړه او په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل چې ولسوال ته یې د مداخلې دنده سپارلې. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د نو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، ریسټورانټونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې په شا شوي. په اریزونا، فلوریډا، ټیکساس، نیوجرسي او د شمال او لویدیځ په ډیرو ایالتونو کې چارواکو د ریسټورانټونو، بارونو، سینماګانو او د ګڼې ګوڼې ځینې نور ځایونه بند کړي او ډېر ایالتونو د ماسک اغوستل او ټولنیزه فاصله جبري کړي. په عین حال کې چارواکي شکایت کوي چې اکثره خلک د ماسک د اغوستو او ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرونو له مخې په متحده ایالاتو کې پرون د څلیرو ساعتونو په ترڅ کې د کووید 19 ناروغۍ لږ تر لږه 240 سره تازه پیښې ثبت شوې. د امریکا د ساري ناروغیو جګپوړي کارپو ډاکټر انټونی فاوسي چې د کرونا وایرس د مخنیوي د ځانګړي کاري ډلې غړی دی پرون د دې ناروغۍ د شمیرو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړه. وی ویل نوې شمیرې په هغه ایالتونو کې ثبت شوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات یې بې وخته نرم کړل. فاوسي ویلي چې دوی باید دوه اونۍ نور هم صبر کړی وای او بیا یې محدودیتونه لرې کړي وای. دا ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په هنګري کې د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت غږ کړی چې د هنګري د پناه غوښتنې په سیستم کې راوستي وروستي سختۍ د لغوه کړي او زیاته کړې ده چې ځینې نوي ټاکل شوي اصول ښایي د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی وي. د هنګري د حکومت یو ویان سمدستي پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړي. هنګری تیره میاشت پر خپلو پولو هغه څه چې د کډوالو د ترانزیت زونونه یې بلل له منځه یوړل او شاوخوا 300 کډوال یې له زندان ته ورته شرایط لرونکو کمپونو څخه خوشې کړل. خو دې هېواد په عین حال کې د کډوالو لپاره قوانین سخت کړل او عملاً یې په راتلونکي کې د پناه غوښتنې مخه ونیوله. دا هنګري نوي قوانین له کډوالو غواړي چې د هنګري د پولو پر ځای دې په ګاونډیو هېوادونو کې د دې هېواد په قونسلګریو کې د پناه غوښتنې لیکونه وسپاري. او د چینایي رسنیو د ریپورټونو له مخې د چین پارلمان د هنګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون نن په یوه خوله تصویب کړ. دا هماغه قانون دی چې د چین د حکومت د منتقدینو په باور د هنګ کانګ په نیمه کوروا کې سیمه کې بشري حقونو ته ګواښ پیښي. پیکینګ د دې قانون طرحه د ډیموکراسۍ په پلوۍ له پرسګنو اعتراضونو وروسته جوړه کړه او ویل چې له دې سره به په هنګ کانګ کې ثبات ټینګ شي. دا و خبرونه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله دروغ او خوشاله اوسئ. زه صفی الله ستان اگزایم. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې ستاسو په خدمت کې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوری. د ازادي رادیو د ځوان فکر په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په اړه او همدارنګه د ځوانانو ترمنځ د دغې پدیدې د احتیاط په کچو او اړوند ستونزو باندې خبرې کوو. په دغه پروګرام کې درې څلور میلمانه لرو. تاسو سره د دوی نظریات شریکیږي. تاسو ته به هم چانس درکړو چې خبرې ورسره وکړي. که پوښتنې لري پوښتنې به ترې مطرح کړي. لومړی به میلمانه معرفي کړم. د کابل د طبي پوهنتون استاد او د عقلي او عصبي رشتې متخصص او همدارنګه د مخدره موادو پر ضد مبارزې یو فعال ډاکټر ارشاد منصور زموږ میلمه دی. همدارنګه ښاغلی متی الله اورمړ چې ارواپوه او ډاکټر دی او د معتاد نو د تداوی په مرکز کې کار کوي د ازمګ میلمه ده. همدارنګه د ازادي رادیو د زهرو د کاروان د پروګرام مشر عبدالنافع همت را سره میلمه ده چې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه همدارنګه د احتیاط د کچې په زیاتوالي او کموالي او وړوند مسایلو باندې به لمونږ سره ورستي جزئیات شریکوي. هله دا دغه پروګرام تر پایه را سره واوري. په لومړی سر کې به د یو داسې ځوان مرکه تاسو ته خبره کړو چې دی په مخدره موادو باندې روږ دی او څو واره د اعتیاد د پریښودو له مرکزونو هم تښتېدلی دی او تداوی یې نه وه شوي. دی بشرمل نومیږي او د لغمان اوسیدونکی دی. د ده په مرکې سره به تاسو پوه شئ چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه څومره زیاته ده او څومره ځوانان له دغې مسئلې کړیږي. له بشرمل سره زموږ همکار محمد ایاز ترنک دغه مرکه کړي چې د پروګرام په اول کې به تاسو ته خبره کړو.
مسلک مکتب میں اختیا خبر ہے پتی دل کو اس کے بنا خبر دل لال سلو سلو دا سیگریٹ تو اچھر سو خ ہت تی تر لو جی بی خ مت چل دا پاؤڈر ہیروئن دا تاریا کو تب پات شو دا خود سے بوٹے دا سی ہر سن دے مور ری پلا ری ری دا خ مکتب دا ہر سن دے باس سی دے مڑی دے جوان دینہ درې د پې مې یو مشر ورور زی تړلی مه یو د پې اولس میاشتې تړلی مه ی دې نه مخکې شپږویشت میاشتې تړلی وم بیا شپږ میاشتې بند کړی وم په وتا کې په زنجیرو کې اچولی م تشنه د بهیم بولم بیرته به همغه راوستلم اجازه نه وه چې حتی بل ورور نه ما وتاک ته راشي بیخي ځای په کړي وو چې هغه نږدې خپلوان مونږ نه پېژندلو په دې رقم یې مونږ کړي کور کې بې اعتباره باندې بې اعتباره انډیوال ته بې اعتباره یعنې د نور خرابېدل نشته دي چې نور د دې نه زیات سړی خرابه شي. نشي په وخت کې ورور در باندې اعتبار نه کوي نه بل سړی به در باندې څنګه وکوي مور در باندې اعتبار نه کوي. یو ورځ هم داسې شپه راغله اوبه مې څنګ کې ایښولې اوبه مې وچکلې سبایي و مور مې وویلې وی یو خور هم دا مور مې وویلې وی بېګا ډېره تږي وم وی څنګ ته مې د اوبه ایښولې وی په هغې کې به شرمل اوبه چکلې وی یعنې مور نه مونږ د خولې نه نفرت کوو چې چا خبره وړکی نو یې متیازې پېکې پېکې که نه بس د ورځې د چا کم او کم وله پنځه سوه څلور سوه چې به په مخه راغله سرپمپ یې نه کوله ځکه چې متاد وو هم متاد وو هم چې هغه به د احتیاج وو. یو ورځ خمار شوم مودت خانه کې ناست وم چې پاک خبرې بس نور ورته نه وی او سیاست اوله سیاست اوله چې دادیم لاندې ونه نه وتلم بس همغې سره ناست وم د هغې نه مې په وجود تښتولی دي. دوه نیم کاله نه ومه په کور کې بیا مې کور ته اول تللی وم چې دا مور میں ولا جدا چالال کرے دے پہ باہر کہ میں ولا غمور نہ ما پس تشویش ہو کا ولا صدقے مغزش ہونا یہ خیل ہے ونے گن نشوان دوڑے بھی خور دے بے نادی ول وزم زبتن کہ ناس تو میں بھی ول وزم بشر مل تے دوڑی تیار ہوں
د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام لاره مو د یو داسې ځوان خبري واوري دي مرکه مو ورسره واوري ده چې د مخدره موادو باندې روغ دی او د تداوی په مرحله کې هم د څو واره د تداوی له مرکز ته خریدل او و موریدل چې له څومره ستونزو سره مخو. د ځوان فکر په اوسنی پروګرام کې به ملکه څنګه چې مخکې ویل میلمانه لرلو دوی سره به خبرې وکړو، خو مخکې له هغې به تاسو ته د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د وروستي راپور مهم ټکي درته واورو. دا چې د دغه راپور له مخې چې د جون په 15مه باندې خپور شوی دی، په ټوله نړۍ کې د راپور په اساس په 2013 کال کې د مخدره موادو باندې دروغ دو کسانو شمیر 290 میلیونه خودل شوی دی او ویل شوی دی چې کال په کال دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی او دغه اوسنی شمیر هم 15 میلیونه تر لسو کلو مخکې زیات کسان په مخدره موادو باندې روغ دي. خي د دغه راپور بل مهمه تازه برخه ده چې د کرونا ویروس په وبا په خاطر چې اوس ټول نړۍ لګواک سره مخ کړی ده د مخدره موادو باندې روغ دي او همدارنګه د مخدره موادو د قاچاق مسله هم زیاته شوې ده. دغه راپور په اساس لدی چې ډیرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي، په کورونو باندې ناستي، نو هڅه کوي چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د مخدره موادو قاچاق ته مخه کړي او یا د ژوند د سختیو د ورکولو لپاره د مخدره موادو کارول یا استعمال ته مخه کړي. په دې اساس باندې کڅام چې په دغه راپور کې نه دی ویل شوی څومره تازه کسان په مخدره موادو باندې روږدي شوی، خو ویل شوی دی چې په کور کې د خلکو د زیات شمیرو د کیناستو هم دارنګه د کاروبارونو د لاسه وتلو او د ګڼو نورو ستونزو په خاطر چې د کرونا ویروس په خاطر رامنځته شوی دی د مخدره موادو روکتیا په ټوله نړۍ کې زیاته شوې ده. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د مخدره موادو شمیر پکې بیخي زیات دی، د مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر. البته وروستي راپورونه په دې ارتباط نشته، خو کوم راپور چې په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د مبارزې ادارې او همدارنګه د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د هغه وخت وزارت خپور کړی و، په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په نشه یي توکو باندې یا په مخدره موادو باندې روږدي وو او د معتادینو کچه هم دومره ښودل شوې وه. ممکن په دې وروستیو څو کلونو کې د کارونو په کمیدو او همدارنګه د مخدره موادو باندې د خلکو د احتیاط د زیاتېدو په خاطر باندې ښایي دغه شمیر لا پسې زیات شوی، خو تر اوسه پورې کوم تازه شمیر نه دی خپور شوی. زموږ میلمانه هم خوشبختانه راغلي دي پروګرام کې. لومړی به ورشو نافع همت صاحب ته. همت صاحب، د ازادي راډیو د زهرو کاروان پروګرام تاسو مخ ته وړئ، وروستي راپورونه وروستي ارقام څه دي د مخدره موادو پر ضد مبارزه چې کومه ده په افغانستان کې، هغه په کومه وازه کې ده او د اعتیاد کچا په افغانستان کې په کوم حد کې ده که په لنډو ټکو کې راته ووایي؟
مننه تاسو اوریدونکو سامر وړاندې کوم، د اعتیاد کچا که څومره داسې تازه څېړنه نه لرو، خو د مخکني راپورونو په اساس باندې ویلو شو که دا خبره د کرونا د وضعیت سره هم وتړو، نو دوه عمده عوامل وه. موږ چې څومره مرکې کړي دي د محتاجینو سره په تېرو درې کلونو کې، نو دوه عمده عوامل و چې دوی ولې نشې ته اړ کړل، چې هغه یو بیکاري وه او یو ډپریشن و یا خفګان و. نو اوس چې کرونا راغلې ده، د دې سره بیکاري هم ډېره سوې ده او ډپریشن خفګان به هم ډېر سوي، ځکه خلک په کورو کې بندیان دي، راوتلی نه شي. هغه د دې په خوښ چې پخوا به د چا سره یو ناسته ولاړې به کول، هغه نشي کولی. طبیعي خبره ده چې دغه اعتیاد به ورسره ډېر سوي او دغه مریضي به هم ورسره زیاده سوي. په مجموع کې دا وضعیت ښه نه دی، اعتیاد مخ په ډېرېدو دی. او یو ټیک ته به زه اشاره وکړم، د ارقامو په برخه کې دغه 3.5 میلیونه چې دي دا محتاجین نه دي، بلکې دا زیانمن سوي دي. موږ 3.5 لکه محتاجین لرو، دغه 3.5 میلیونه دا متاثرین دي. مثلا په یو کور کې یو څوک محتاج دی، نو دا اولادونه سوال کی نو دا متاثرین چې دا ټول درنی میلیون درسیږي
نو متادین درنی ملک دی کوم کسان چې متادین دی یعنی عملا استفاده کوي له دغو مخدره مواد نه د هغو شمیر درې
نو چې مستقیم مستقیم استفاده کوونکي درنی ملک دی او مستقیم نو دا نور متاثرین دی یعنی هغه کور غړي دي چې زیان لیدلې دي متاثر شوی دي
نه همت څه غواړم پوښتنه د تاسو راپورونه څه وایي د ځوانانو د احتیاط کچا څومره ده ځکه چې په افغانستان کې خو تر 80% ځوانان دي یعنی له 13 تر 15 پورې کلونه عمر لري او دا ټول د ځوان طبقه ده د احتیاط کچا په دغه طبقه کې څومره ده د تاسو راپورونه څه وایي
په دې طبقه کې څو ټول زیاته ده ځوانان تر هر چا ډیر په نشو باندې اخته دي اته چې باسواده مثلا د مزافور د لوزي چې په ټولنه په لړۍ کې یعنی دلته یوازې د نشي بوټو موضوع نه ده دلته کیمیاوي نشي مواد هم دي د ټابلیټ کا په نوم د زیګه په نوم سره یعنی دا کیمیاوي نشي مواد دي چې دا د ګولې په شکل دي چې دا ماسین او د مکتب شاګردان دای خوري دا د دې په شی ماټرونه جوړي مرزي باندې راپور نه درلودل چې دا مطلق ځوانان یا تر ډیر کشران د مکتب د ومو د اتمو د نه مو د لسم سیمپل شاګردان نو په مجبور کې مطلق اکثریت متعدین چې دي هغه ځوانان دي
نافی همتو د ازادي راډیو د زهرو کاروان د پروګرام مشر دی د پروګرام کې را سره پاتې وي خو اوس به ور شو خپل بل میلمته ډاکټر ارشاد منصور د افغانستان د طبي پانتون د کابل د طبي پانتون استاد او د عقلي او عصبي رشتې متخصص او همدارنګ د مخدره موادو پر ضد مبارزه یو فعال ډاکټر صاحب ډیره مننه چې په لاندې وخت کې مو پروګرام ته زموږ دعوت ومانه لکه څنګه مو چې په اول کې په راپور کې وویل د ملګرو ملتونو یو راپور خپور شوی ویلي دی چې د کووید 19 وبا په خاطر باندې هم ممکن په ټوله نړۍ کې د کرونا د احتیاط کچه بیخي زیاته شي ځکه چې په کور کې ډیر خلک په کور ناست دي کارونه له لاسه ورکړي دي مشکلات زیات شوي دي نو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دوی اړ شوي دي چې د مخدره موادو کاروبار وکړي او یا هم پرې روغ دي شي تاسو چې په دغه برخه کې کار کوئ له معتادینو سره مو تاسو ګورئ په افغانستان کې دغه اوسنۍ وضع څنګه ګورئ د کووید 19 وبا په وخت کې روغتیا یا احتیاط په کوم اندازه کې ده
هر څه مخکې خپل سلامونه تاسو ټول ته وړاندې کوم د افغانستان اوسنۍ وضعیت په خاطر توګه د کووید 19 د وبا د خپرېدو وروسته په ټول برخو کې شدید زیانونه لیدل دي مخصوصا د فیزیکي خدماتو په برخه کې او د عمومي روغتیا په رابطه د پام وړ منفي تغیرات راغلي دي او دغه تغیرات د مخدره موادو په کارونکو یا معتادینو کې هم مشهود دي د مخدره موادو کارونکو او معتادین هغه کسان دي چې د رواني فشارونو اقتصادي زیانونو او کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې د دوی مقاومت ډیر ټیټ وي یعنی دوی ډیر زیانمنونکي دي ډیر تر نورو زر خپل توان له لاسه ورکوي نو طبعا په افغانستان کې د سږ کال له پیل راهیسې هم د مخدره مواد په استفادې کې زیاتوالی راغلی هم ډیرو کسانو دی رواني فشارونو لکبله یا د مبهم عمومي وضعیت لکبله د مخدره موادو کارولو ته مخه کړی ده او د دې ترڅنګ د مخدره موادو د درملنې مراکز او د درملنې لپاره د خلکو مراجع هم متاثر شوي ده ځکه اکثره کسان کورونا لیدي یا لنورو مختلفو مسایلو د ویډیو لکبله یا درملنې ته مراجعه کوي او یا هم که د نورو مشکلاتو لکبله درملنې ته مراجعه کوي هر خدمات چې دوی ته پکار دي هغه نه ورسیږي د دې ترڅنګ د مخدره موادو د ارزي په رابطه هم ځینې تغیرات راغلي دي مثلا کېدای شي هغه مخدره مواد چې مخکې یو کس کارول دي قرنټین لکبله یا دي وبا لکبله دغه لاسرسی یا دغه په اصطلاح په بازار کې پیدایښت کم شوی او د هغو نرخونه لوړ شوي. نو په دې شرایطو کې ځینې داسې کسان هم دي چې هغو نویو مخدره موادو او لا خطرناکو کیمیاوي مخدره موادو ته مخه کړي چې دا ټول د هغوی په صحت او د هغوی په اعتیاد په پرمختګ کې ډېر منفي رول لوبوي.
ډیره مننه ښاغلی منصور. اوس به ورشو د ښاغلي مطیع الله اورمړ صاحب نظر هم راخلو. اورمړ صاحب ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. دا راته ووایي چې د ارواپوهنې لحاظه تاسو چې له معتادینو سره ګورئ، خصوصا په دغه وخت کې چې خلک ډېرې ستونزې لري، خصوصا د کرونا ویروس په خاطرې دندې له لاسه ورکړي دي، روحي او رواني مشکلات زیات شوي دي او راپورونو کې همداسې ویل شوي دي، دوی څه وایي چې همدای ورسته لاره و چې بلاخره مخدره مواد ته مخه کړي که څنګه؟ یعنی ځوانان څه پلمې کوي چې وایي مخدره مواد استعمال کړي دي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. رادیو کې چې ټول هوادوال مو د کرونا وایروس له امله په امان کې وو، تیګه کسان چې ناروغ شوي خو د هغې ته صحت ورکړي. نننۍ بحث مو داري چې موږ د روږدو کسانو سره چې کله خبرې کوو یا هم تداوی کوو، دې باندې تاثیرات داده چې یو خو بازار کې ارزانه مواد لاسرسی خلک ورته لري، ډېر په پراخه پریمانه باندې مواد په بازار کې پیدا کیږي، حتی په دې شکل باندې چې په هر ځای کې مواد مخدر دی ته په ډېر اسانه توګه پیدا کیږي. بل دې باندې رواني فشارونه زشت زیات دي، د هغه وخت مواد مخدر باندې روږدي کیږي چې کله په کورنۍ کې ستونزې وي یا هم دې دندې لاسه ورکړي یا دې مشکلات وو درې په وخت کې. اما دین وخت چې موږ ګورو د مخدره توکو هغه کسان چې روګدسي وي دي که تاریخچه موږ راواخلو، نو په دې ډول چې اول هغه تفریحي استفاده کوي، د اخلاق خلکو سره د دې سروکار ده، په هغه وخت ورته ویل کېږي چې تاسو یو ځل یا دوه ځل استفاده وکړئ، تاسو نه روږدي کېږئ. بیا هم د دې نه وروسته کله کله تفریحي نه هم اجباري ته لاړ شي چې اجبارن دی استفاده کوي. د اجباري استفادې نه وروسته دی احتیاط ته دی چې بدون د مواد مخدرو نه د مخدره توکو څخه خپل هیڅ فعالیتونه روزمره کړی نه شي کولی. نو دا په دغه وخت کې معتادي ته دی او احتیاط کېږي. که د افغانستان موضوع را واخلو، د کرونا وایروس سره سم په افغانستان کې ډېر تاثیرات وکړ، ځکه کرونا وایروس هم خپله رواني تاثیر په د جامعې په وګړو باندې خلکو باندې کېښودو او هم منفي تاثیرات خلکو باندې درلودل، ځکه چې دوه کسه درې کسان به چې یو ځای کې ولاړو نور هلته نه شو دوی ورتللی. د رواني تاثیرات دشته زیات په انسانانو باندې نننۍ عصر کې په بالخصوص په ځوانانو باندې راوستو. خو خوشبختانه دا و چې په افغانستان کې زموږ تلفات د عام روغتیا وزارت لارښوونو سره سم خلکو لارښوونې ومنلې، تلفات زموږ کم و. اما د احتیاط په بحث کې د موږ فکر کوم په دغه وختونو کې معتادي او احتیاطي زیاته سوې ده، تاثیرات منفي هم د زیات خلکو باندې سوي دي.
مننه کوم ډاکټر صاحب مطیع الله اورمړ. اوس به ورشو بیرته بل همت صاحب نه پوښتنه وکړو. همت صاحب، دا خو یو حقیقت دی چې په افغانستان کې په احتیاط باندې د معتادینو په کچه کې چې کوم کسان دي، په هغو کې ډېر زیات ځوانان هم شامل دي، یعنی په معتادینو کې ځوانان هم شته. په هغو کسانو کې چې د مخدره موادو خصوصا د تریاکو کرکیلې کوي، د کوکنارو کرکیلې کوي یا چرس کوي، ډېر دغه بزګر هم ځوانان دي، یعنی ځوانه طبقه په کارونو هم بوخته ده. بالاخره په دې اړه باندې راپورونه څه وایي د ځوانې طبقې د په ځوانې طبقې باندې د دغې کارونو تاثیر څومره دی، څومره دوی کارونو ته اړ ایستل کیږي او کوم کوم فاکتورونه دوی اړ باسي چې بالاخره کارونه وکړي په دغې برخه کې؟
په کلو کې د کار مسله ده. دوی وایي چې زموږ لپاره کار نشته، دولت چې باید بدیل بوټو دي ته ورکړي، یا د بدیل معیشت پروګرام چې پخوا و د زراعت وزارت په چوکاټ کې، هغه اوس په ټپه درېدلی دي چې هغه پخوا د نشي موادو سره د مبارزې وزارت ورته بودی چې پیدا کول پیسې پیدا کولې، نو هغه پروګرامونه اوس درېدلې دي، هغه دوی ته نور کول کیږي. نو یا مثلا هغه میوه او نور سبزیجات یا نور زراعتي محصولات چې دغه د پاره مارکیټ نشته، دوی دا دلایل وایي چې دغه د تاریخو محصول چې دی، د کوکنارو محصول دا تاریخ چې دی یا بنګي وایي، د دې دغه رانیون کې دا سوداګر دا ماته پر پټي باندې ولاړ دی، ځای پر ځای چې زه نه شوم که 15 کیلو 30 کیلو مترو کې ځای پر ځای از ما سره نیسي، اما دا بل به زه نه میاشي گزار کوم چې انګور پاخسي کله یخ ونی کله دا د کله بیا د پاکستان لار باندې کله څنګه کله مرزوي، نو دی دا بلا دلایل وایي. دی وایي چې برعکس په کلی کې زبره لپاره کار پیدا کړی، په کلی کې بیل زراعت بل کار نشته، او په زراعت کې د کوکنارو یا د بنګ بل بدل نشته، نو دوی بیا بیرته ته کار خبره کوي. بیا که د محتاجینو دغه تکثر ډیروالي ته وګورو، یا که د نشي موادو ته بیا وګورو، دغه نشي مواد بیا بیرته د افغانستان په یوه سیمه کې جوړیږي و نورو سیمو ته د شهرونو، یا مثلا په یورستۍ کې ما مخکې اشاره وکړه چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی دی، چې هغه هیروین دی، کریستال دی، او داسې نور دی، یا دغه د تابیوتکا او د زیګاپو نوم باندې ګولۍ دی چې هغه مستقیما د تاریخ څخه نه جوړیږي، هغه کې نور کیمیاوي نشي مواد په هغه کې کاریږي. نو دی یو ډول دغه ناسم تلقین دی، دوی وایي چې زموږ تاریخ د افغانستان څخه وځي، نو دا نور نشي مواد چې دي دا د افغانستان څخه راځي، بخشي یعنی دا د خارجي ملکونو څخه راځي، هغه نور کسان تخته کیږي، او که دغه د محتاجینو دغه بهیر کې وګورو، که دا یو څه ورته ځیر شو، دا اکثریت هغه خلک دي چې هغه د ایران څخه راغلي دي، یعنی ډېره برخه مو شمرکې ورسره کړي دي، دوی د ایران څخه راغلي دي، هغه په ایران کې پخته شوي دي، په بیلابیلو نشو باندې پخته شوي دي. نو ته وګورو ډېره برخه بیا په ښارونو کې د دې چې راغلي دي، ښارو ته راغلي دي، نو هغه څوک چې ښارو ته راغلي هغه بیا وکلو ته بیرته نه ځي، نو په کلي کې ځوانان چې په کار اخته دي هغه چې موږ یې کړو، نو موږ دلته کم پخته، یا په ښارو کې چې بیا څوک پخته دي هغه موږ د کوکنار په نیش باندې نو یخ هغه موږ یې نه کړو. نو دا لري دلایل جلا دي، د ښاري ځوانانو دلایل جلا دي، او د کلیوالي ځوانانو دلایل جلا دي، د کل ځوانان بیا د کار موضوع راپورته کوي، هغه موږ بل کار نه لرو بل څوک، او د ښار ځوانان بیا نور دلایل لري.
مننه همت صاحب. اوس به لکاغلی منصور پښتنه وکړو. ډاکټر صاحب، تاسو خو د اخلي او سبي متخصص یاستئ، بدن په کوم حالتونو کې دغه سی یو روغتیا ته ضرورت پیدا کوي، او آیا په بدن کې داسې څه شته چې باید د روغتیا حصې وپارېږي، او څه باید کېږي چې بالاخره دغې پدیدې ته، یعنی د بدن له لحاظه لغه فزیکه چې بدن لري، کوم فاکتورونه دي چې انسان اړ باسي چې بالاخره داسې یو کار وکړي، او څه کارونه باید کېدای شي چې بالاخره بیرته کنټرول وشي ور باندې؟
او ډیره مننه. اصل کې کله علمي پلوه ورته وګورو، خپل احتیاط یو مزمن مرض دی، لکه د زړه ناروغۍ، لکه شکرې ناروغۍ، لکه هر بل مرض، په هماغه شکل چې نور ناروغۍ د انسان په وجود کې تغیرات راولي، او هغه تغیرات د معایناتو په واسطه معلومیږي، د مقدره موادو استفاده هم په هماغه شکل سره د انسان په وجود کې مرضي تغیرات راولي، د دماغ کیمیاوي بالانس ګډوډوي، او بلاخره په دماغ کې دایمي معلولیتونه رامنځته کوي. دا چې څنګه یو څوک د مقدره موادو استفادې ته مخه کوي، د دې عوامل هم ډېر زیات دي، لکه د هر مرض لپاره چې بېلابېل عوامل موجود دي، د مقدره موادو استفادې ته هم مختلف دلایل موجود دي. لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړه، یو عمده عامل یې هغه ټولنیز ژوند دی، په ټولنیز ژوند یا ټولنیزو عواملو کې له بېکاري نیولې تر فقر، تر کورنۍ او تاوتریخوالو، تر د عمومي حالاتو، تر پیچلتیا او ابهامه، او همداسې بعضې نورې رواني ناروغۍ چې هغه یو څوک احتیاط ته واداره کوي، هغه هم پکې یادولی شو. مثلا یو څوک ژور خفګان لري، هغه کس چې ژور خفګان لري هغه تر یو بل نورمال انسان ډېر زیات دې ته مساعد دی چې هغه د مخدره مواد ته د خپل خفګان د رفع کولو لپاره وکاروي. او د دې تر څنګ بعضې کسان نور د تفریحي استفادې لپاره مخدره موادو ته مخه کوي، مثلا د دوستانو کوم حلقه لري، ناس ولاړې لري، میلې او مجلسونه لري، په تفریحي شکل سره مخدره مواد کاروي، او د دې لپاره چې لذت یوسي، د دې لپاره چې هغه خپل غمونه لرې کړي. او دغه کار که چېرته په میاشتو میاشتو دوام وکړي، داسې یوه مرحله رسیږي چې انسان د مخدره موادو په استفادې خپل کنټرول له لاسه ورکوي، د مخدره موادو په کمه اندازه نوره ګزاره نه کېږي، نور هغه لذت او هغه آرامش ورته نشي ترلاسه کېدلی. نو په تدریج سره دی د مخدره موادو ډېر مقدار ته او په لږ لږ وخت کې استفادې ته ضرورت لري. په همدې اساس ځینې نور عوامل د مخدره موادو له موجودیت سره تړلي دي. مثلا یو چیرته که مخدره مواد ډېر په اسانه پیدا کېږي، هغلته به ډېر خلک محتاجېږي، نظر هغه ټولنې ته یا هغه ځای ته چې هلته د قانون شدید حاکمیت موجود ده، او هلته د مخدره موادو ارزه، د مخدره موادو قاچاق، د مخدره موادو خرڅلاو په جدیت سره ممنوع ده، او په هغه کې مثلا قاچاقچیان عرضه کوونکي یا پلورونکي جزا ویني، په هغه حالاتو کې طبعا د مخدره موادو استفاده کمه وي. او د کرکې رابطه حمر سره موجوده ده، یعنې په مناطقو کې چې په فرایمانه توګه کرل کېږي، ممکن هغه کارګران د قانان چې هغه د تریاکو له بوی سره، د تریاکو له ذائقې سره عادت کوي، په تدریج سره دوی بالاخره مخدره مواد استعمال کړي، او دغه د وخت په تېرېدو سره جدي مراحلو ته په مخ ولاړ شي، او بالاخره دوی خپل کنټرول له لاسه ورکړي، او د نوې استفادې په صورت کې دردونه ورته پیدا شي، ناراحتي او نارامي او بېخوبي، او حتی داسې حالات چې هغه جدي مراقبت ته ضرورت لري ورته رامنځته شي.
ډېره مننه.
هغه عوامل دي
کس
مخدره مواد استفادې ته
ډیره مننه ډاکټر صاحب ارشاد. ښاغلی متی الله عمر صاحب، د عواملو یادونه وشوله، خو په افغانستان کې یو څه باید یاد کړو چې د تربور پالنه او د پولیو پټي مسلې او شخصي مخالفتونه، دا ډیر زیات مسایل شته. رقابتونه دي، کورنی سیالي سره کیږي، ځینې کسان داسې راپورونه شته چې د عقدو له مخې هم د ځینو د سوخ کار شوي دي، او بالاخره یو رقم هڅه شوي چې هغوی وغولول شي او په مخدره موادو باندې روږ دي کړی شي، البته دغه د عقده پالنې په خاطر باندې. څه فکر کوئ دغه فکتور په افغانستان کې څومره مهمه دی چې یعنې د عقدو د پاللو لپاره یا د دښمنیو د مخته وړلو لپاره دغسې یو کار کوي، یعنې د یو فامیل هغه یو تکړه او نامي ځوان ته ضربه رسوي په دغه لاره باندې؟
مننه. زموږ په هیواد کې بدبختانه ووایم چې یو څه ډېر رایځي، هغه دا ده چې منفي رقابتونه دښته زیات دي. په ځای د ده چې د یوې کورنۍ یو ښه وګړی، یو ښه فرد ښه موقف ته ځای ته ورسېږي، یا هم د هغه نه حمایت وکړي، نو ده په مختلفو دسیسو باندې شکار کېږي. اما د ده ارقام ډېر زیات نه ده، ځکه چې موږ که داسې ارقامو پسې لاړ شو ډېر کم دي، محدودو ګوتو په شمېر باندې داسې کسان شته. اما اصلي عوامل په افغانستان کې نور دي، د فکر کوم زما په اند باندې کله چې محفلونه اوسېږي، یا هم داسې د یو ځوان محفل اوسېږي یا د چا محفل اوسېږي، هغه کې یو خاصه کړۍ یا خاص دوستان راځي، هغلته به د ده لپاره مختلفې انګېزې ورکوي تر څو دا مواد استفاده کړي. دوه موضوع په افغانستان کې چې اوسنی حالت کې ډېره حاد ده، او د ټولو هغه کسان چې مسؤلین دي د هغې لپاره د نگرانۍ حال باید ولري، نگرانه باید اوسېږي د مواد مخدر لپاره. داسې یو عامه غیر آگاهی، داسې آگاهی شوې ده چې په یو دود یو ځل استفاده باندې کسان نه معتاد کېږي، یعنی داسې یو زمینه سازي به سر ورته اماده کړی دی رواني لحاظه، چې ته یو محفل ته لاړلی، هلته په هغه محفل کې که یو ځل استفاده د مواد مخدر کوي، یعنی رکیو درسولې، اما ته نه معتاد کېږي. په حال دده چې هماغه یو ځل استفاده په دماغ د انسان باندې ډیپریشن انسان ته پیدا کوي، دماغ د انسان معلولوي، د ځینو کارونو نه اولیږي. اما یو ځل یا دوه ځل استفاده تفریحي ده، نور اجباري کېږي. هوکې د افغانستان د ځوانانو لپاره راسو نن نه د خاریاتو حالات مو بدل دل نه بدل دنه چې په اطراف کې اوسېږو خاریاتو کې هر ځای ته چې لاړ شئ اوس د تاسو وګورئ چې قیلونونه او نور مسایل په رستورانتونو کې په هوټلونو کې دا په عادي ډول باندې دي حتی په اسانه ډول باندې قیلون داسې هم پیدا کېږي چې تر څو یو څوک وغواړي استفاده وکړي هغې نه استفاده کېږي خو بدبختانه دموږ جامعه کې نننی حالت زه خپله ډېر په ده باندې ځورېږم او ډېر اندېښمن هم یمه زنانه او ته هغه ځوانې ښځې زنانه و چې دي هغې لپاره مواد مخدر یا مخدره توکي مفتې ورکول کېږي په بدل د دې کې چې له هغې نه جنسي خواهشات اوسي اما ده ته مواد مخدر ورکول کېږي چې ځینې کړۍ مافیایي کړۍ ورته وایو یا هغه کسان چې کاروبار د مواد مخدر کوي دوی په هر ځای کې له موږ نه څو قدمه چې تداوي کوو له موږ نه وړاندې دي دوی په مواد مخدرو پرول کړي یا هم په قاچاق د مواد مخدرو کې خو زه دا وایم چې موږ راځي عامه پوهاوی لپاره چې تر څو وکولی شو خلک د مواد مخدر له ضررونو نه ازیانو نه له خبر کړو چې دا مواد مخدر څومره ضرر لري او څومره مثلا که له اجتماعي لحاظ یې راواخلئ یوې کورنۍ کې که یو څوک په مخدره توکې باندې معتاد اوسېږي هغې ټولې کورنۍ لپاره یو ننګ ده یوه لکنه اجتماعي ده چې حتی ماشومانو ته یې هم په بد الفاظ القاب باندې یادېږي یا د هغې روږ د کسې زوی ورته وایي یا ورور ورته وایي یا حتی مېرمن ته یې هم په بدو سترګو کتل کېږي دوم بل موضوع چې موږ ډېر همیشه موږ له ده سره لاس و ګرېوان یو کوم کسان چې په مخدره توکو باندې روغ دیدي هغه درملونه د شفاخانو ته راوستلو لپاره دي که ډېر کورنۍ لپاره یې یا خپل هغه کس لپاره ننګ درېږي چې زه څنګه اوس لاړ شم یو مرکز د تداوي د معتادینو هلته زه ځان درملنه وکړم زه دا وایم ټولو ته چې زما غږ د ازادۍ له رادیو صفو څخه اوري چې اعتیادی هم لکه نور امراض غونده یو مریضی ده تاسو راځی په تداوی باندې ننګ مکوی راځی تداوی مو وکړ مرکزونه په تاسو اختیار کړي ان شاء الله ټول به یو ورځ وسیږي چې موږ د مخدره توکو پر ضد باندې جدي مبارزه وکړو لاس په لاس ورکړو
ډېره مننه همت صاحب مخکې له دې چې ځینې اوریدونکي راواخلو د هغوی پوښتنې به هم ولرو نظریات غواړم وپوښتم چې په افغانستان کې د معتادینو د تداوي څومره مرکزونه دي د تاسو راپورونه څه وایي او څومره کارونه پکې په ښه صورت باندې مخته ځي
د افغانستان د په ټولو ولایتو کې د نورستان او روزګان پرته په دوه دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه شته خو دغه مرکزونه اکتفا نه کوي زموږ معلومات دا دي چې د معتادینو خپلوان خپل معتادین شکایت کوي چې دوی په هفتو حتی په میاشتو میاشتو انتظار باسي او دوی ته نوبت نه رسیږي یو موضوع دا ده یعنی دا چې معتادین نه تداوي کېږي یو علت هم دا دی چې معتادین تکثر کوي یعنی یو معتاد څو نور معتادین هغه په نشو باندې اخته کوي بله موضوع دلته په درملنه کې دا ده چې دغه درملنه د دې کیفیت سم نه دی یعنی موږ داسې د معتادینو سره چې مرکې کړي دي یو معتاد دا هم راته ویلي چې اولس واره د ده تداوي سوې ده دی بیا په نشو اخته سوی دي نو د دې څخه معلومیږي چې دغه د درملنې کیفیت سم نه دی یا کورنۍ ورسره مرسته نه ده کړې هغه پاتې پړاوونه چې د کورنۍ مسؤلیت و چې درملتون روغتون ورته ویلي وو چې دغه پاتې پړاوونه باید تاسې تعقیب کړي په کور کې کورنۍ نه چې تعقیب کړي او یا هغه د تداوي هغه میتودولوژي ډېره زړه ده یعنی موږ ته ځینې ډاکتران وویلي چې په دغه طریقه چې درملنه کېږي دا درملنه غیر مؤثره ده او غیر علمي ده دا ډېره پخوانۍ ده دا د نړیوالې جګړې څخه پخوا دغه میتود په دنیا کې کار دی اوس ډېر مؤثر او ګټور میتودونه شته د درملنې خو په افغانستان کې لا تر اوسه پورې د ډېرو زړو میتودونو څخه کار اخیسته کېږي نو دغه څو عوامل سره یو ځای شوي دي چې د دوی درملنه سمه نه کېږي او یا داسې کېږي چې کله کله یې معتاد بیخي بله تکلیف مثلا په اوبو باندې درملنه یخې اوبه ورباندې پاشي نو هغه که د سوره تکلیف ولري
درملنې مسلې ته به بیا بېرته راسو درملنې مسلې ته به راسو بېرته اوس یو اورېدونکی لرو درنو میلمنو څنګه د چې اورېدونکي سره خبرې وکړو د ځینې نور اورېدونکي کم وي له هغوی سره به هم خبرې وکړو د هغوی نظریات او پوښتنې به راواخلو بیا بیا پروگرام مخته یوسو بلی مهربانی او کی خپل نمره تا وخت لکم از یم زنګ راواله
بلی ستیو لا جان څنګه زی زما ځو
درځي او استاسو غاګرازی او مهربانی او کسب
سلامونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو ته راځو ټول کار کوم کو اوریدونکو ته او تاسو دروسو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو له دروسو ته اجر ورکړي چې راغلي دې پروګرام ته تر موضوع باندې بحث کړي خصوصا د ایمس سره عمر اسرائیل ورو زار په کاروان کې خبرونه او د امر مو سره جوړي خدای دې خیر ورکړي راځو تاسو موضوع ته مواد مخدر کثیر د سیسیکي تاسو یو ورځ ازادي راځي کی متخصصین او علما راوغوري په اړه کې د ابعادو د مواد مخدر او د اضرار چې خلکو ته بیان وکړي خلکو ته آگاهي ورکړي زه به نن د خبرو درته کوم مواد مخدر هغه شی دی چې خدای تعالی په قران کې حرام بللی دی تعالی وایي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اتلا وی دا خبیث مو کی حرام دی نو زد دا وایم لکه مخ کی چې ما سوال چې دا دلیل او دلایل چې خلق وای چې مستوالا کار نه پیدا کیږي په مقابل کې دا کار یې کړو زه وایم چې اصل دې دا دلیل وای د شریعت اسلامي د نگاه څخه کی کری کی اخی کی څوک کچاخ کی کی څوک مزکه اړی کی څوک وشر اخی کی څوک نیش وی دا ټول ناروا دی دا ټول حرام دی دا پښ د لایل دی چې دوی وایي او بل خبره ده دا زما زران په اخته دی زما سنجری په اخته دی زما شزه په اخته دی زما نور په اخته دی دا وایم چې خلقو ډیرو خلقو شي اګاهي موږ ګل موږ ګل لرو موږ خپل ځان له هغه ځخه یو دیني علي دی څه دا ولا ما اوس ګل لرم ولا ما په بارک د مواد مخدر خلقو ته اګاهي نه ورکړي ولی په ډیره نه ورکړي ورته چې دا یو شرخ نو بیا دې څنګه اګاهي ورکړي او چې عالمي ني شوې دې څنګه اګاهي ورکړي زو ما قتل مستقيم بغير مستقيم دي اغه سوق چې مواد مخدر کوي اغه سوق چې قشاخ کوي اغه سوق چې نیشوي اغه سوق چې کوي اغه سوق چې قدیم تجارت کوي سرمنشه د پساجه تاجر دي دا ټول زموږ پاتلین دي
ډیره مننه خغله پښتون تاسو له هلمند زنګ را وای سم ده
زه د هلمند نه یم زه د جوزجان څخه زنګ ته وایم چې پښتون یم او دایمي همکار او دایمي اوریدونکی زه وګورم چې تاسو سره سنتم نه لرم او ما تاسو د مونږ سره همکار یم چې یو کینی اړین چې دا خبرې درته
کوو ډیره مننه ډیره مننه خاغلی پښتون اوس بور شو بل اوریدونکو ته له دوی سره به خبرې وکړو د سکایپ لاره زنګ راولې مېرمنې او خپل نوم واخلې او کوم ځای مو زنګ راولې
السلامونه نیک هیل احترامات جناب استانگزای صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته ټولو مینوالو ته خاص ځانګړي سلامونه
ژوند دی وسه نن د ځوان فکر په پروګرام کې له مخدره موادو سره په مبارزه او د ځوانانو په منځ کې د مخدره موادو د احتیاط په کچه باندې خبرې کوو تاسو څه خاص نظر او پښتنه کلری مېرمن یو کی
قربان د شمستانگزای صاحب زما پښتنه دغه د ملمنونه کنه دغه مواد مخدر مدیرونه چې مدیران چې دی په هر ولایتو کې کانستانه ځسه په کابل کې وی کپ مزار کې وی لغمان کې وی نو دغه ولې دغه پښتنه نه کیستانک ځسه په بر علاقه رسی کې مواد مخدر زی درته زیونه خیمه یو درته په ګوټه کوم د موږ ځوانان زمون خويند ورونه زی په خپ آزاد ډول اخلي پیسې ورکی بیچاره ګان غلا کوي چورو چپول کې خپل د خزو سامانالات خرڅي دغه مخه ولې دولت نه نيزي دغه ټول خخ کار په ډول سره خرسي کې ستانک زې صاحب او د ډاکټر صاحب نه مې پښتنه دا د چې دغه یو ملګری مې د تازه تازه په چر سوراغله کې دغه ډاکټر صاحب راته یو درملو خې من خو ډیر دواګانې ورکړې دغه مریض ته ستانک زې صاحب دغه مریض بيخي په خکېدو نه ده بس نورم وضع په خرابېدو د دس دواګانې مې ورته شروع کړې ناروین او باز نور دواګانې د ډاکټر صاحب معلومات شته د عصبي دواګانې دی ورته ورکو دي سره خې او ستانک زه سب دغه شه درمل دی ماته وخی چې دغه د چرسونه زړی تور شي بس د خوازه معلومه ده کنه ستانک زه سب خو براله خرسيږي بس د مخانه نيسي
ډیره مننه ژوند دی اوس اسد الله او لسکایپ لاري مخ سره خبري کولی ترغه مخکې مقاری پښتونو له جاوز جانې خبري کولی د دې پښتنې ما یاد ستکړي یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني وکړئ لکم زای مزنګ راولې څه پښتنې یا نظر کلره مهربانی وکړئ حمید الله خان څه پښتنه لرئ یا نظر لرئ د ځوان فکر پروګرام د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره مو نن ځانګړی کړی خصوصا د ځوانانو په برخه کې
سره خدای صدا چې ما خو والله اول نه وښه چې څنګه د انم معرفي نه کوم ده صدا ښه چې په خپل باندې په دغه موادو باندې اخته یم
ښه
مثال دا شیشا او پاوډر دا غلاو بتر البته دا شای ته هغه سول موږ په ایران کې باندې هغه سول خپل باندې انسان سره ایل لرم کور لرم ژوند لرم ژوندګی لرم خو خبره ده څنګه چې زه مثلا په کلی کې په کور کې مثلا کوم دوست کوم ورور ده کوم کون ده کوم هر څوک ده قسم خدای ده چې ګرځیدای سم اوس کې پاتې هم چې زه اوس لږه مصیبت سره هم ځان خلاص کړم او حال ده چې ما مثلا دغه هر ځای کې چې وګورم مثال ده خبره یو کوم وخت کې کور ته دغه ځای باندې اخته او ستام او مخدر مخ اوس هیڅ کوم په افغانستان کې هم نشینی ولې په ایران کې هم نشینی ولې اوس زه هغه څه چې وکم دې کار نه یم
اوس فقط یو پښتنه چې بیا ویلم ملمنو
کاکان ده نه شان سرکټ دی
او لملمنو بم پښتنه بیا وک اوس هم تاسو دغه مواد استعمالوي کوم پرخي دي اوس که څنګه
و څنګه باندې اخته ما اول ده زه یا ورځ لوګا شپ خانې ته ورغله او ما خواغه ته هم نه درمله نسته نو یو هفته دوه هفته پورې مې راکړی چې تاسو راځي و بیا نوبات نشته کې بیا مثال خبر وځي چې او مرکز یا د شه او دوايي ما پیدا کړی وای چې لږه مصیبت او لږه ننګ ما ځان خلاص کړی
ډیر مننه ځوندی اوسې سیدات من تاسو پښتنه بل خغلی ارشاد منصور او خغلی متی الله اورمر صاحب او پښتو اوس برا شو خپل ملمنو ته جناب اورمر صاحب او جناب ارشاد منصور صاحب همدارنګ همت صاحب اوریدونکو زنګ راو پاول کې غواړم پښتم چې یو ځوان چې له زنګ راوهلې او اسد الله په نومغه ویل چې د دوی یو ملګری تازه په چرسو باندې اخته شوی دی او مشکل اوس ورځ په ورځ زیاتیږي باید څه وکړي دوی د تاسو نه دا پوښتنه کړې وه
د تداوی لپاره لکه زموږ دوست یادونه وکړه درمل خاص درمل نه تجویز کیږي چې مثلا یو کس د چرسو په احتیاط اخته دی د هغه لپاره ABC درمل ورکول کیږي او هغه کیدای شي ورسره روغ شي تداوی مخصوصا د مخدره موادو د معتادینو تداوی یو ډیره اوږدمهاله پروسه ده او په دې کې هم د ناروغ او هم د ډاکټر یا د تداوی د ټیم اوږدمهاله تعهد شرط دی اوونه کې باید د دوان هر څوک چې مخدره مواد کاروي او د درملنې لپاره ځړښ کړي هغه به په اوونه کې مراجعه کوي د ډاکټر او یا هم د طبي کارکونکي او یا هم د مشاور یا روانشناس سره ګوري چې هغه د مخدره موادو په برخه کې کار کوي د دوی ارزیابي وکړي د دوی ارزول کیږي او د دوی له وضعیت سره سم به ورته مناسبه تداوی شروع کیږي په دې تداوی کې به کېدای شي یوه برخه درمل وي ځینې داسې درمل چې د هغو موجوده عصبي او رواني مشکلات کنټرول کړي د هغو لپاره د دردونو د بېخوبۍ د فشارونو د کنټرول برخه کې مرسته وکړي ولې د دې تر څنګ د هغو لپاره بعضې نور پروګرامونه هم شته چې هغه تقریبا هغه د تداوی د ملا د تیر حیثیت لري چې دا پروګرامونه د تعلیمي سنفونو په شکل د جلساتو په شکل او د مشاورې یا د کانسلنګ په شکل دوی ته وړاندې کیږي او که چېرته دوی دغه تداوی له اول تر اخره تعقیب کړي او دوی هغه کافي انګېزه او تعهد ولري نو د تداوی نتیجه به ډېره ښه وي
ډیره مننه ښاغلی منصور ښاغلی اورمر صاحب یو اوریدونکو چې له لوګر زنګ راوالی وو هغه ویل چې اوس هم د مخدره مواد باندې روغ دی له ایران روغ دی شوی او دلته راغلی دی هغه د دې تر څنګ چې د تداوی د مراحل غوښتنه وکړله او ویل چې په څه ډول باندې په ښه شکل باندې د تداوی شي یوې ټولنیزې ستونزې ته یې هم اشاره وکړل چې د په جګو سترګو نشي تللی د مجبور دی چې په د خپل نوم د ساتلو لپاره یا په هر شکل چې وي د ځان پټو ساتي یا خلک د تپخ سترګو نه ګوري یا نور مسایل دغه ټولنیزې ستونزې په دې ارتباط باندې اول خو باید څنګه چلند وشي له دغه خلکو سره او بل دا چې واقعا ولې د تداوی په مرکزونو کې معتادین خوښ نه وي څه علتونه دي
نو ستنګ زای صاحب لومړی دا چې ولې روغ دي کسان په متداري باندې کوم روغتونونو کې صدوي کېږي هلته خوشاله نه دي. دا جوته ده چې مخدرات تر کې ځان ته خپل اختلالات لري چې هر څوک چې مخدرات تر کې استعمالوي هغه ته اختلالات پیدا کوي که هغه د خلقي رفتاری خلقي یا هم هر اختلال پیدا کوي. نو د دې لپاره موږ منظم جلسات باید ولرو چې منظم جلسې له دوی سره ونیول شي چې دا کوم نوع اختلال د سره پیدا شوی ده، د مخدرات تر کې استفادې له وجې نه کوم اختلال د پیدا شوی ده، خلقي ده، د تنګي ده، یا هم رفتاری ده، گفتاری ده، شنوایی ده، یا هم مختلف اختلالات د سره ده. بیا ورسته له دې نه چې موږ د تشخیص د اختلالاتو که تشخیص د اختلالاتو په درملنې د دارو درمانی یا د دوا لحاظ نه کیږي، د دې تشخیص د اختلالاتو کله چې موږ پیدا کړو نور د دې سره موږ خاص مهارتونه درته ورکوو چې په کوم مهارتونو باید دا کار وکړي تر څو کوم د تمرینونه ځان سره وکړي تر څو د هغه کوم اختلال یا هغه کوم ډیپریشن رواني تکلیف درته پیدا شوی تر څو د هغه وقایه وسي او دا روغ شي. دوه موضوع دا ده چې دا ځینې کسان چې مواد مخدره توکو باندې روغ دي در متنون د شفخانو سره دي، دوی د خپل په خوښه باندې نه راغلي، لا هم د موادو نه ستړي سوي نه دي چې د درملنې لپاره آماده سي، یا هم که راوستي دي په زور راغلي دي یا خپل رضایت باندې که راغلي دي نور دوی آماده نه دي بستر لپاره. څوک چې غواړي چې بستر سي دا څلور مرحلې لري چې څلور مرحلې د سره باید کانسلینګ یا مشوره د روانشناس له روانشناسي کار سره وسی تر څو څلور مرحله د سره کانسلینګ وسی تر څو هغه څوک چې مواد مخدره باندې روغ دي اول خو بده مصرف زیاتی، ځکه چې مصرف د چا زیاتی مواد مخدره هغه باید مصرف د خپل د مواد را کم کی تر څو د تداوی ته ورتیږي. مواد مخدره یو ځلی نه کړه کده کی چې مثلا څوک چې روغ دي بیا ځلی باندې مواد قطع کی او دراس تداوی ته لومړی به مواد کموي وروسته به دا درملنې ترزی او وروسته به ریحاب سنتر ته چې حالت به د سره د کانسلینګونه کې ګروپ تراپی انډیویډوال تراپی د سره به کار کوي تر څو د رواني لحاظ آماده او د نړۍ سره جمعې ته تقدیم شي چې یو سالم فرد. او دا هم حقیقت ویلې چې زه اوس په جمعې کې آزاد سترګو باندې نه سم ګرځېدلې. بدبختانه زموږ په هیواد کې څوک چې مواد استفاده کوي هغه ته د مجرم په صفت باندې ګوري، نه د یو مریض په صفت باندې. هغه څوک چې مواد مصرفوي مصرف کننده د مواد ده، دا مریض ده نه مجرم. په دې اوسنۍ حالت کې موږ هغه ته د مجرم په سترګو ګورو نه د یو مصرف کننده. که چېرته زموږ رفتار د مصرف کننده د مواد سره څوک چې معتاد مواد مخدره که هغه سره سالم اوسېږي او ښه رفتار له هغه سره وکړي انسان هغه به روان باندې به تاثیر کوي. او دوه موضوع دا ده چې مواد مخدر خپله ضدیت پیدا کوي. هغه کسان چې مواد مخدر استفاده کوي نورمال چې دغه سره د زور زیاتو د لحاظ کار اخلو دا خپله ضدیت نور پیدا کوي، عقده یې کېږي د خپل د ماشومانو په مقابل کې، خپل کورنۍ په مقابل کې، خپل ورور په مقابل کې، حتی د خپل د بهترین دوست او ملګري په مقابل کې به هم دا عقده یې کېږي. یک عقده اخلي چې مواد مخدر د تو عقده پیدا کوي، خپل عقده نه پیدا کوي. او دا کولی شي چې مرکزونو ته مرکزونو ته
مننه ښاغلی اورمرسه. بزغ واړم د قاری سه پښتون په نظر باندې هم تاسو نظر راوخله. مخې ویل چې د عامه پوهاوی په برخه کې خصن د علماو په برخه کې دوی انتقاد درلود چې سم کار نه کوي، او یعنی په ټولنیزم مسایلو کې دوی سم عامه پوهاوی خلکو ته نه رسوي. دوی هتا خپل د ویل چې ځینې کسان په نشولو کې اختوي کاروبار کوي، نو په څه شکل به عامه پوهاوی کې فقط غواړم تاسو نظر په غاړم راوخلم.
دا ډېره ښه موضوع ده چې عامه پوهاوی باید وسي. حتی زما پیشنهاد څو ځلې د معارف وزارت ته دا و چې تاسو نصاب د تعلیمي کې د خپل د مخدرات توکي د اضرار لپاره یو مضمون جوړ کړئ، موږ د سره همکاري کوو تر څو یو مضمون مکتب کې اوسېږي، تر څو موږ وکولی شو چې مکتب نه یې شروع کړو، مدرسې نه عامه پوهاوی شروع کړو، ماشومان هغه شاګردان چې مکتب ته دي هغه له موږ سره همکار و تیږي د څو جمعې لپاره ښه تبلیغات وکړي. په دې اساس کې علما هم مقصر دي تر اوسه پورې ښه په هوای نه ده کړی، که په هوای کړی دومره په هوای کړی تاسې استفاده مه کوئ حرام دی، اما د دل از زیان و ضرر نه تر اوسه پورې نه زموږ عالم دی دیني خبر لري او نه د جمعې وګړي. څوک چې پوهېږي هغه ډاکتران پوهېږي چې څومره ضرر او زیان لري دا په دغه وخت دغه شرایطو کې.
ډېره مننه کوم ښاغلی عمر صاحب. ښاغلی همت، زموږ استاسو دایمي همکار او ښاغلی پښتون وویل چې د علماو په برخه کې هم د انتقاد درلود چې علما سم عامه پوهاوی نه کوي، خپل وظیفه صحیح سرته نه رسوي د مخدره موادو د مبارزې په مسله کې. راپورونه څه وایي دغه د عامه پوهاوی مسله څومره ښه ده، څومره په ښه شکل روانه ده او کوم کوم نهادونه مخ ته وړي اوس وخت؟
مسله ډیره ضروری ده، ډیره مهمه ده. تر اوسه پورې چې موږ د دی اکثر موږ ته دوا
همت سپ تاسو غږ لک وروکی دو اوس اوس کو خبري وکي
اوس ما وځوري
اوس اورم او
نو دی اکثر وخت دا پلمکی چې زنو ما خبر چې دا په یو دود باندې یا په دوا دود باندې سړی موته د کیږي. نو د دې څخه مې نه چې د دې هغه اساسي عامل چې دی دا نه خبرې ده، دوی نه خبر خو هغه نور چې وایي چې ډپریشن بیکاري ده دوی دی درواغ وایي، ځکه چې دی هغه یو څوک چې په اخته سو خو د بیکاري مشکل یې هم نشه حل شوی. مور مې مړه سوه، لور مې مړه سوه، پلار مې مړ سوه، هغه بېرته نسو راژوني. کله چې دی موتر سو هغه بېرته نسو راژوني او هغه چې بیکار و هغه مشکل یې حل نسو، بیا دی بلته ولې دعوت ورکوي؟ نو دا معنا چې دی نه و خبر. د عامه پوهاوي مسله کچېرې په مکتب کې یعنی لکه موږ سره تاسو چې پیلو چې یو ماشوم د ماشوم توب څخه ساکر ته ګوتې نه وړي، ځکه چې تلقین سوي دي په هول سوي دي چې برق دې نیسي ورته ګوتې نه وړي، یو بل د با مزان نه شي. چې مکتب کې یو مضمون وایي په نصاب کې مضمون شامل سوي په مکتب کې دا نسته. ما د لوړ زده کړو د وزیر د برکت صاحب سره مرکه درلوده، هغه وعده کړی و ډېر پخوا دا وعده شوې ده چې دوی به یو ډپارټمنټ جوړوي چې د طبي پوهنتون په چوکاټ کې چې هم به دوی متخصصین روزي د محتاجینو د مړینې لپاره او هم به یو مضمون اضافه کوي چې دا کار نه دی سوی. نو ډېره برخه یې ځوانان دي او دا دې نه خبره دي، یعنې اصلي خبره ده نه خبرې ده. خو خیر چې دا یوارې په دې دام کې راګیر شو بیا د دغه خپل عیب د پټول لپاره ډول ډول درواغ وایي، دغه خپل عیب توجیه کوي ډول ډول دلایل وایي چې
کوم خبرې رالنډ کوي چې وخت کم دی. مننه. اوس به ورشو بیرته ښاغلی منصور ته. ښاغلی منصور، زموږ دوه نیمې دقیقې وخت شته، په اخر کې غواړم ستاسو نظر هم واخلم چې اتروسو د تداوی مرحله را ورسېدله. یو کس چې درې څلور کاله مواد مخدر استفاده کړي وي، له مسلکي لحاظه او له علمي لحاظه بدن په څومره وخت کې بیرته د اعتیاد له ساتي وځي او توقع باید په کومه ساته کې وي؟ که یو څوک درې کاله مواد مخدر استعمالوي، موږ آیا دا توقع کولی شو چې په درې میاشتو کې بیرته روغ شي که څنګه؟
بله، متاسفانه په افغانستان کې یو ناسم پوهاوی دا دی چې د مخدره موادو تداوی ممکنه نه ده، او یا داسې یو فکر کېږي چې که څوک یوارې معتاد شي بیا به ټول ژوند معتاد وي. په داسې حال کې چې دا خبره صحیح نه ده، که چېرته سمه تداوی وشي او که چېرته دواړه جانبین د تداوی ټیم او خپله د مخدره موادو کارونکی تداوی اصولو ته ژمن واوسي، تداوی کامیابه وي. یعنې تر ډېره کېدای شي یو چا مثلا یو کس که په درې کاله څلور کاله یا تر دې زیات مخدره مواد استعمال کړي، که چېرته د تداوی په اول کال کې دوی ځانونه د مخدره موادو لرې وساتي، د دې چانس ډېر زیات ده چې دوی د ټول ژوند مخدره موادو استفادې ته مخه ونه کړي. ځکه معمولا تداوی وروسته اول کال، یعنی هغه موده چې دوی بېرته نوی ژوند پیلوي، دلته دوی ته وسوسې د پخوانیو ملګرو لخوا تحریک آمیزه خبرې او په عین حال کې
د فشار او د خفګان او د نورو مسایلو له کبله تشویشونه ډېر وي چې بیا هم د مخدره مواد استعمال کړي او د طبي اصطلاح هغه ټریګرونه دي. که چېرته دوی وکولی شي یو کال ځانونه د مخدره موادو لرې وساتي، د تداوي له ټیم سره، له خپل مربوطه ډاکټر سره یا له مرکز سره چې دوی تداوي شوي دي منظمه رابطه ولري، د دې احتمال ډېر زیات دی چې دوی دې بېرته کامیاب ژوند پیل کړي. او معمولا ضرور دا ده چې دوی دې په هغه مهارتونه زده کړي چې دوی له مخدره موادو لرې ساتي.
ډېره مننه کوم
د سرګرمۍ لپاره.
ډېره مننه ډیر مننه ډاکټر صاحب. زموږ پروګرام هم دلته ختمیږي. ډاکټر صاحب ارشاد منصور، ښاغلی متی الله اورمړ او ښاغلی عبدالنافع همت، له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادي راډیو د ځوان فکر په پروګرام کې مو نن اشتراک وکړ او دغه پروګرام مو تر پایه سره ملتیا مو درلوده. ډیره مننه. اوس سید سمی عباس.